द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ستړي مشي دا د وایس اف امریکا دیو دا نن د خالی یا شنبه ورځ د کال 2023 د سپتمبر د میاشتې ولسمه نیټه ده. په دې خبري خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. ازبکستان سرخار سمرقند کې د ایس یو غونډې ګډونوالو څخه د پاکستان وزیر اعظم وغوښتل چې د چاپیریال د بدلون په اړوند د دیوال جوړ شي او د موسمي بدلون له امله راغلي سیلابونو مخنیوي کې د پاکستان مرستې وکړي. شهباز شریف د شنګای غونډې ته دا هم وویل په اوسني حال کې پر افغانستان سترګې پټول به لویه غلطي وي. اخواسوات کې په سلګونو خلکو د امنیت ټینګولو په خاطر لاریون او جلسه وکړه. د سوات خلک وایي د امنیت ټینګېدل او د وسلوالو مخنیوی غواړي. دا په داسې حال کې ده چې د پېښور کور کمانډر ویلي چې آرمي چیف جنرال قمر جاوید باجوا ورته د امن او امان ساتلو لپاره سخت حکم ورکړی. او د بلوچستان په سرخار کوټه کې بمی چاودنه شوي. پولیس وایي یو تن پکې مړ او 14 زخمیان شوي. سرټکی تاسو واوریدل وزو د خبرونو تفصیل تا. وزیر اعظم شهباز شریف ویلی پاکستان کې راغلي ویجاړون کې سیلابونه د چاپیریال د بدلون له امله راغلي او په بلیونونو ډالر مالی زیانونو سره سره یې ګرد پاکستان د اوبو سمندر جوړ کړی. چیرې چې په لکونو اکړه باندې ولاړ فصلونه ویجاړ شوي او د ولاړو اوبو څخه یو شمیر ناروغۍ خورېږي. د جمعې پر ورځ د ازبکستان سرخار سمرقند کې د ایس ای او یا شنګای همکاري سازمان سر مشریزا دو ورځنۍ غونډې ته په وینا کې وزیر اعظم د غونډې ګډونوالو څخه وغوښتل چې د چاپیریال د بدلون په اړوند دیوال جوړ شي او د موسمي بدلون له امله راغلي سیلابونو مخنیوي کې د پاکستان مرستې وکړي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د شنګای سازمان غونډې ته خپل وینا کې د افغانستان د حالاتو په اړه له خبرو پیل کړه او وی ویل پاکستان د افغانستان ګاونډي هیواد دی او پاکستان سوله د افغانستان له سولې سره تړلې ده. شهباز شریف زیاته کړه چې په اوسني حال کې پر افغانستان سترګې پټول به لوی غلطي وي. وایي د سیمې د سولې دپاره به د افغان ولس دپاره د دوی د تعلیم صنعتونو کر کروندې او نورو سانګو کې د پرمختګ د پاره به ګډه باندې کار کول وی. د سپتمبر پر 15 د زیارت یا پنځمبه په ورځ په سمرقند خار کې پیل شوې غونډه کې د روس صدر ولادیمیر پوتن، د چین صدر شی جنګ پینګ او د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ترڅنګ د سیمایز همکاري د دې تنظیم نور غړو او مبصرو هیوادونو ګډون کړی وو. شهباز شریف د طالبانو پر حکومت د عام خلکو په ځانګړي توګه د ښځو او د لګکیو حقونو ته د درناوي لرلو او د دې ترڅنګ د ترهاګرۍ د مخنیوي دپاره د کوټلو ګامونو پورته کولو غږ وکړ. بلخوا د سوات په کابل تحصیل کې د سپتمبر پر 14 سلګونو خلکو د امنیت د ټینګولو په خاطر لاریون او جلسه وکړه. په دې لاریون او جلسه کې ځایي خلکو، قومي مشرانو، د سیمې مخورو او همدارنګه د سیاسي ګوندونو استازو برخه واخیسته. غونډې ته د صوبایي اسمبلۍ پخوانی غړي رحمت علي، مخور مشر شیرشاه خان، د ځوانانو مشر فواد خان او نورو ویناوي وکړې. دوی په خپلو خبرو کې ویل په سوات کې د طالبانو تیر دور یې لیدلې چې پکې د سیمې خلک سخت اغیزمن شوي ول او دوی په هیڅ صورت دا نه غواړي چې سوات دې یو واري بیا د وسلوالو ډلو لاسونو ته ورشي او خلک دې په کډو کولو مجبور شي. دا لاریون او غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې په تیرو څو ورځو کې په سوات کې د بدامنۍ پیښو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او ګڼ شمیر نور جوبل شوي دي. بلخوا د پېښور کور کمانډر لیفټنن جنرل سردار حسن اظهر حیات ویلي چې آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا ورته د امن او امان ساتلو لپاره سخت حکم ورکړی چې په دې لړ کې دې ټول وسایل په کار راوستلی شي. خاغلی دا خبرې د سواد بنیر او د مردان د مشرانو یوې جرګې ته کړي. کور کمانډر وی دی چې د یری ترخې خورولو لپاره څه واقعیات کړی شوي خو ملکن او سواد به طالبانو ته حواله نه کړی شي او د علاقې د خلکو نه یې هم درخواست کړی چې ترهاګرو ته د پناه ورکولو نه ډډه وکړي. خاغلی ویل چې دا تاثر ورکول کیږي چې پوز د امن خبرو په ترڅ کې ترهاګرو ته د بیا راتلو اجازه ورکړي. د پېښور کور کمانډر ویل چې موږ نه دا رد کوو بلکې په هر حال به د ریاست رټ بحالو. بلخوا د بلوچستان په سرخار کوټه کې بمی چاودنه شوې، یو تن پکې وجلې شوې او دیارلس جوبل دي. د کوټې د پولیسو د چارواکو په خبره چاودنه د جمعې په ماښام شوې. پولیس وایي په لومړیو پلټنو کې معلومه شوې چې یا د چاودنه د لاسي بم ده. د پولیسو چارواکو په خبره د برید هدف لا هم نه دی معلوم شوی، خو وایي پولیس، اف سي او د نورو امنیتي او تفتیشي ادارو کارمندان د پیښې له ځایه تفصیلات او شواهد راټولوي او د پیښې پلټنې پیل کړي دي. یاد دی وی تر دې دمه د یادې پیښې په اړه تر کوم تنظیم یا ډلې ذمواري نه ده منلې. د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدوس بزنجو او د بلوچستان د کورنیو چارو سلاحکار میر زیالانګو د یادې پیښې غندنه کړې. د اړوند ادارو نه یې د یادې پیښې په اړه رپورټ غوښتلی او په ښار کې د امنیت خوندي ساتلو امر یې کړی.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوي.
دا د وایس اف امریکا دیوا دا. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي پاکستان کې راغلي ویجاړونکي سیلابونه د چاپیریال د بدلون له عمل راغلي او په بلیونونو ډالره مالی زیانونو سره سره یې ګرد پاکستان د اوبو سمندر جوړ کړی. چیرې چې په لکونو اکړه باندې ولاړ فصلونه ویجاړ شوي او د ولاړو اوبو څخه یو شمیر ناروغۍ خوریږي. د پاکستان وزیر اعظم د شنګای غونډې ګډونوالو څخه وغوښتل چې د چاپیریال د بدلون په اړوند دیوال جوړ شي او د موسمي بدلون له امله راغلي سیلابونو مخنیوي کې د پاکستان مرستې وکړي. په دې اړه نور تفصیل لرته د اسلام آباد څخه د ریوه خبریال الیاس خان وړاندې کوي.
وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې پاکستان کې راغلي ویجاړونکي سیلابونه د چاپیریال د بدلون له امله راغلي او دې سیلابونو په اربونو ډالر زیانونه اړولي او ګرد پاکستان یې د اوبو سمندر جوړ کړی. چرته چې په لکونو اکړه باندې کرلي فصلونه ویجاړ شوي او د ولاړو اوبو له وجې یو شمیر ناروغۍ خوریږي.
پاکستان
جمعه پورز د ازبکستان سرخار سمرکند کې د ایس سی او یا شنګای همکاري سازمان د ورځنۍ غونډې ته وینا کې وزیر اعظم د غونډې ګډونوالو څخه وغوښتل چې د چاپیریال د بدلون د خطر په وړاندې دیوال جوړ شي او د موسمي بدلون له امله راغلي سیلابونو نشوي تباهي مخنیوي کې د پاکستان مرستې وکړي چې د غشن د بې کوره شوي خلکو زر تر زره بیا ودانی ممکن کړي شي. وزیر اعظم شهباز شریف د ایس سی او سرمشریز غونډې ته دا وینا په داسې وخت کې کړي چې پاکستان کې د سیلابونو ناراغلي تباهیان لا دوام لري. زیاتره سیمو څخه سیلابي ریلي خوتیر شوي، خو دې اغیزمنه سیمو کې د ډینګي هیزه په شمول یو شمیر ناروغو د وبا شکل اختیار کړي. په پاکستان کې د قدرتي افاتونو په وخت د تنظیم ملي ادارې NDMA د تازه شمیرو لمخې د سیلاب نه اغیزمنه سیمو کې په 13 ساعتو کې نور 22 کسان مړ شوي، چې ورسره په ګرد هیواد کې د مړو شمیر د 1500 څخه اوخته دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټرش 13 اونۍ د سیلابونو نه شوي تبایانو قتلو لپاره د پاکستان د سفر په وخت هم ویلي وو چې هغه په خپل ټول ژوند کې داسې تباهي نه و لیدلې او پاکستان ته چې دینه کوم زیان اوریدلې د هغې څوک سوچ هم نشي کولی. نوموړي ویلي وو سیلاب نه پاکستان ته نږدې 1.5 بلیون ډالر زیانونه اوریدلي او پاکستان د ډیرو زیاتو مالي مرستو ته اړتیا لري او د نړیوالې رولۍ ذمواري ده چې پاکستان مرستې وکړي. نړیوالو ادارو د ویجاړونکو سیلابونو له امله پاکستان کې د خورا سخت بحران خبرداری ورکړې او ویلي دي چې پاکستان کې د لوګي سره مخ خلکو شمیره کې تمه ده چې ډیر زیاتوالی راشي، ولی چې لږ تر لږه 30% آبادی دلته د سیلاب راتلو نه وړاندې د خوراک د کمی سره مخ وه. د دوی وینا ده چې خواوشا 1.5 میلیون اکړه ځمکه باندې ولاړ فصلونه د اوبو لاندې شوي او د اندازې له مخې د پاکستان فوډ باسکټ یا هم روزه خوراکي توکو 15% وریجې او غنم غوندې فصلونه تباه شوي او دې سره سره 9.5 لک څاروي هم مړ شوي دي. ملګرو ملتونو او پاکستان په ګډه سره په بیړنی توګه د $180 میلیون د مرستو خواست کړی. او پاکستان کې د ملګرو ملتونو رابطه کار جولین هارنس 13 ورځ اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته ویلي چې د نړیوالو هیوادونو لخوا د سیلاب ځپلو بیړنۍ مرستې لپاره د $150 میلیون ژمنې شوي، خو دې کې تر دې دمه صرف $38 میلیون په مرستو کې بدلې شوي دي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیوا ده. د پاکستان د شماریاتو اداره وایي روان مالی کال په ډومبیو دوو میاشتو جولای او اگست کې د تیلو او خوراکي شیانو درآمد 10.4% زیات شوی، او پاکستان د بهر هیوادونو څخه د 15.08 اربع ډالرو تیل او خوراکي توکي اخیستي دي. په دې اړه نور تفصیل لرته د مردان څخه د ډیوا خبریال ریاض حسین وړاندې کوي.
د پاکستان د شمیرنې اداره وایي روان مالی کال په لومبې دو میاشتو جولای او اگست کې د تیلو او خوراکي شیانو درآمد 10.4% زیات شوی، او په پاکستان کې د بهر هیوادونو څخه د 15.08 اربع ډالر تیل او خوراکي شیان درآمد شوی. اداره وایي تیر مالی کال هم په دې موده کې د 4.55 اربع ډالر خوراکي شیان درآمد شوی وو. د ادارې وینا ده په ملکی کچا د ګرانې او غوښتنې د کمی له امله د پاکستان برآمدات د سستروي ښکار شوي، او صرف 4.2% پاکستانی مصنوعات برآمد شوی. د اقتصاد ماهر طاهر امین وی ډیو ته وایي په ورستو کې د پاکستان حکومت د غیر ضروري شیانو په درآمداتو بندیزونه لري کړی وو، او بیا د پاکستان د درآمداتو زیاته برخه په تیلو او خوراکي شیانو مشتمل ده. دوی وایي په پاکستان کې زیاتره خام مال هم د بهر هیوادونو څخه راځي، او د ملک دننه ګرانی هم زیاته ده چې له وجې په پاکستان کې په پیداوار خرڅونه زیات دي، او پاکستانی مصنوعات په نړیوال مارکیټ کې مقابله نشي کولی.
زمون تجارتی خساره چې کوم دا هغه سیوا کیږي، او هغه داسې چې ایکسپورټ واغه شنه بڑھاویږي، درآمدی بل بزم ګډیر سیوا کیږي، امپورټ بل چې سیوا کیږي، نو پای زمون قیمتي فارن ایکسچینج چې کوم دی هغه مونږه لګو، دا غیر تر زمون په روپیا باندې نور پرشر هم راځي، او زمون ټول اکنامیک انډیکیټرز چې کوم دی هم متاثر کیږي.
د پاکستان مرکزی بانک سٹیټ بانک وایي 13 د بهرانی ادای ګول وجه په غیر ملکی زر مبادله ذخیره کې $155 میلیون کمی راغلی، او د پاکستان مجموعی زر مبادله ذخیره 4.1 اربع ډالر تراکم شوی، چې د مرکزی بانک څخه غیر ملکی زر مبادله ذخیره د 8.5 اربع ډالر نه 8.6 اربع ډالر تراکم شوی. د اقتصاد ماهر او خبریال وکیل رحمان وی وی ډیو ته وایي په پاکستان کې د وړاندې د خوراک د کمی ستونزه را پیخه ده، او بیا په ورستو سیلابونو کې فصلونو ته په غټه کچه نقصان اوخته. دوی وایي په راتلونکي وخت کې دا د پاکستان لپاره یو غټ چیلنج دی.
او دا یو ډیر غټ چیلنج دی د پاکستان لپاره چې هغه دومره خوراکي شوزونه راغواړي. یقینا د دې په وجه باندې با چې کوم معاشي دباو دی هغه به چې دینو په پاکستان باندې راځي، هم د دې وجه ده چې پاکستان چې دینو هغه IMF نه پس هم چې دینو مختلف ملکونو لپاره د فنډ لپاره نور چې دینو فینانسینګ لپاره کوششونه کوي.
د شمیرنې اداره وایي روان کال په جولای او اگست کې د تیلو درآمد 5% زیات شوی، او د تیر کال 3.05 اربع ډالر نه 3.13 اربع ډالر ته رسیدلی. پټرولیم مصنوعاتو په درآمد کې 10.5% اضافه شوی، او د اوبو ګیس درآمد 1.5% زیات شوی. د ادارې وینا ده د ټیکسټایل او کپړو برآمد 4.5% زیات شوی. تیارې جامې 8.5% برآمد سره د دې په مقدار کې 1.5% اضافه شوی. د شمیرنې اداره وایي په پاکستان کې د غنم د پیداوار د کمی پوره کولو لپاره مرکزی حکومت تر اوسه پورې 2,000 ټنه غنم درآمد کړی دی. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، مردان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
وایس آف امریکا ډیوا ده. د پاکستان میډیا په راپورونو کې ویل شوی چې مومن ډیم ته په تیرو سیلابونو کې زیان رسیدلې. دغه لامله په ډیم لګښت د 40 تر 50 بلین روپو پورې سیوا شوې ده. د انګریزي ژبې ورځپاڼې د نیوز د سرچینو د خولې لیکلي چې د ډیم د مکمل کېدو موده هم تر یو کال پورې نور غځولی شوې ده. په دې اړه باندې نور تفصیل لرته د سیمې نه د ډیوه خبریال ارشد مومند په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
په شپږشتم اگست په خیبر پختونخوا کې د مومند ډیم په مقام د تیریدونکو سیلاب له امله د ډیم ځینې برخو ته زیان اوښتې دی. چارواکو لخوا میډیا ته دغه ډیم ته د تلو اجازه نه ورکړل کیږي. په سوشل میډیا خورو شو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې سیلابي اوبو د ډیم سورنګانو او مشینرۍ ته نقصان رسولی دی. د کوزا مومندو ضلع مرستیال کمشنر محمد عبدالله ډیوه ته وویل د سیلاب وروستو دوی د ډیم ته ورغلي او لیدلي وو چې ځای په ځای نقصان شوی دی.
سیلاب چې کوم رقم میګنیټیوډ سیلاب راغی او مطلب هغه مونډا هډورک ته نقصان ورسېدو دا یو مطلب انډرسټوډ خبره ده چې دنه لږ دومره دې لیول ته رسېدلی چې دنه کوم دغه دې چې کوم انډر کنسټرکشن دی نو هغه ته نقصان رسېدلی دی هغه ډیفینیټلی رسېدلی دی.
د مومند ډیم پرانیسته په کال 2019 کې شوې ده. د وبډا محکمې چارواکو ویلیو د 300 بلین نه زیات روپو باندې د کال 2015 پورې د ډیم جوړېدو هدف ټاکل شوی و. ویل کیږي دا ډیم په ارزانه بیا 800 میگاواټه بجلی پیدا کوي او د 1400 کړو نه زیات ځمکې ته به اوبه ورکوي. خو اوس په جوړېدو یو کال زیات لګي او خرچ یې هم سیوا شوی دی. د دې ډیم جوړولو ټیکه ورکولو باندې هم هغه وخت مخالفه ګوندونو نیوکه کولې چې د وزیر اعظم عمران خان د تجارت سلاکار عبدالرزاق داود کپنی ته ټیکه ورکړل شوې ده او په دې کې د ټیکه ورکولو قوانین پام کې نه دي ساتل شوي. د هغه وخت حکومتي چارواکو د غنیوکه رد کړې وي او ویلیو دا د مخالفینو د ډیم جوړولو د ودرولو هڅې دي. په بیلابیلو هیوادونو کې د ډیمونو جوړولو تجربه لرونکي عبدالله خان دی وته ویل د نورو ډیمونو په سیر د مومند ډیم هم د سیند په غاړه جوړیږي چې ورسره د سیلابونو راتلو خطر موجود دی.
چې کم کنستراکشن روان دی چې دا هغه خصوصي خیال ساتي. دا سه خصوصي خیال چې زمونږ په وطن کې کرپشن سیوا دی ټیکادار د خپل میټیریل او د نور خرچو د کمیدو لپاره سب گریډ میټیریل استعمال کی نو په چرته خدا نه خواسته زلزلہ ډیر راشي لکه د 6.5 نبره نو نقصان خو دغه دی
په کال 2019 کې په پاکستان کې د ترانسپیرنسی انټرنیشنل چارواکي جسټس ضیا پرویز مطبوعاتو ته ویلي چې د مومند ډیم د ټیکې په ورکولو کې د قوانینو خیال نه ساتلو په اړه ورته شکایت ورکړل شوی دی او دوی ورته کتنه کوي. په دغه شکایتو کې چې ډسکان سره سره کومې چینی کپنی ته ټیکه ورکړل شوې ده پاغې هم نیوکې شوې دي چې د ورلد بانک لخوا په کال 2015 کې په نیپال کې قانوني سرغړونو په سر د 300 میاشتو لپاره د کار نه ودرول شوې وه. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. د بلوچستان په سرخار کوټه کې بمی چاودنه شوې. د کوټه د پولیسو د چارواکو په خبره چاودنه کې یو تن وجل شوې او 13 جوبل شوې دي. پولیس وايي په لومړیو پلټنو کې معلومه شوې چې یاد چاودنه د لاسي بم ده. د پولیسو چارواکو په خبره د بریټ هدف لا هم نه دی معلوم شوې او تر اوسه پورې کوم تنظیم ذمہواري هم نه ده اخیستې. په دې اړه باندې نور تفصیل لرته د کوټه څخه د ډیوه خبریال حفیظ الله ستوري شیرانی وړاندې کوي.
د کوټه د پولیسو د چارواکو په خبره چاودنه د جمعې په ماښام د سبزل سړک پر پټکلي چوک سوي. پولیس وايي په لومړیو پلټنو کې معلومه سوي چې یاد چاودنه د لاسي بم ده چې پکې د ماشمانو په ګډون دیا لستنه ټپی سوي او یو تن مړ دی. د کوټه د سیول روختون ویاند وسیم بیگ ورسنیت په لیژلې بیان کې لیکلي چې په پیښه کې د مړ سوي یو تن جسد او دیا لستنه ټپیان سیول روختون ته وړل سوي دي. وايي ټپیان د روختون په ټراما سنټر څنګه کې تر درملل لاندې دي. ویاند زیاته کړي چې دوه تن زیات ټپی سوي او د نورو حالت له خطر وتل دی. د پولیس د چارواکو په خبره د برید هدف نه دی معلوم سوی. خوای پولیس اف سی او د نور امنیتی او تفتیشي ادارو کارمندانو د پیښې لزای تفصيلات او شواهد راټول کړي دي او د پیښې پلټنې پیل کړي دي. د ریپورت د جوړولو تر وخته کوم تنظیم یا ډلې د یادې پیښې ذمہواري نه منلې. د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدوس بزنجو او د بلوچستان د کورنۍ چارو سلاکار میر زیالانګو د یادې پیښې غندنه کړي او له اړوند ادارو یې د یادې پیښې په اړه ریپورت طلب کړي. او په شار کې د امنیت خوندي ساتلو امر کړی دی. تر دې وړاندې د سپتمبر پر 9 هم د کوټي پر میکانګي سړک په لاسي بمی برید کې 9 تنه ټپیان شوي وو. د کوټي په ګډون د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو بریدونو او بمی چاودنو زمواري زیاتره وخت بلوچ بیلتون غشتون کې وسلوالې ډلې او یا هم وخت نا وخت مذهبي توندره وډالې مني. یاد پیښه په داسې وخت کې شوي چې په کوټه شار کې نن د شنبه په ورځ د شهدا کربلا د 23مې په نامه د مذهبي عبادتونو او جلوسونو په مناسبت تیاریاں روان دي او د حکومت له لوري زیات امنیتي عسكر په بیلابیلو سیمو کې ګمارل شوی دي. د وفاقي حکومت لخوا په یو جاري کړل شوی اعلامیه کې لیکل شوی چې د پاکستان په ټولو لوی شهرونو کې به د پولیسو او اف سي ځواک ترڅنګ د پاکستان د پوځ عسكر هم د 23مې د جلوسونو د خوندي ساتلو لپاره خپل ذمہواري تر سره کوي. بل لوري ته د بلوچستان ایالتي حکومت له مرکزی حکومت څخه د کوټې په شمول په بیلابیلو شهرونو کې د موبایل او انټرنیټ سیګنل د شنبه په ورځ د بندولو سپارښتنه هم کړې ده. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او ای ډیوا خبرونه ده. موبایل فون، آئی پیڈ یا کمپیوٹر در سروی نو وی او اے ڈیوا پر انٹرنیٹ ہوم کتلے او اورے دیشے پتے دا www.voadivanews.com ہیرے نکے
د پاکستان د ریلوی وزیر خواجه سعد رفیق ویلی د ملک په مختلفو برخو کې د وروستیو سختو مونسون بارانونو او سیلابونو له وجې د ریلوی پټلۍ ته سخت نقصان رسیدلی. د جمعې په ورځ په کوټه کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته په وینا کې هغه وویل چې د ریلوی کارکوونکي شپه ورځ کار کوي تر څو د ریلوی ټولې اغیزمنې لارې بحال کړي. خغلی ویل وفاقی او صوبائی حکومتونه د باران ځپلو کسانو د مرستو لپاره هر ډول ممکن اقدامات کوي. صاد رفیق ویل هر څوک باید د باران ځپلو کورنیو سره مرسته وکړي. په دې اړه نور تفصیل لرته د کوټې څخه د ډیوا خبریال حمید سمسور وړاندې کوي.
د موجوده سیلابونو له سبب زخه د بلوچستان د لوی لارو او د سړکونو په شان د اورګاډي ولاین ته هم ډیر سخت زیان رسیدلی دی چې د اگست له شپږمې زخه بیا تر اوسه پورې له تیرو 22 ورځو زخه د اورګاډي رابطه د هیواد له نورو برخو سره تر اوسه پورې نه ده پر ځای شوې. د اورګاډي مرکزی وزیر خواجه سعد رفیق په بلوچستان کې د سیوی او د کوټ ترمنځ د بولان په سیمه کې د اورګاډي د لاین د زیان جاج واخستی. د ویل چې د سیلابونو له سبب زخه سي د اورګاډي ولاین ته کوم زیان رسیدلی دی د پاکستان د تاریخ په اوږدو کې تر اوسه پورې د دې بیلګې نه موندل کېږي.
د اندازې نه زیات زیانو، خو بیا هم موږ د حالاتو مقابله کوو. د دې نظام د بیا په ځای کولو لپاره موږ بشپړه تکل کوو.
د اورګاډي مرکزی وزیر خواجه سعد رفیق وویل چې د هیواد د نورو برخو په شان د کوټې تپتان و سیکشن ته هم ډیر سخت زیان رسیدلی دی چې له سبب یې له ایران او له ترکیې سره د تجارتي توکو لپاره د اورګاډي رابطه هم شکېدلې ده. د دې په خبره چې د کوټې تپتان پر لوی لار باندې پر یو سلسلور ځایو باندې د اورګاډي ولاین ته زیان رسیدلی دی، زیات شمیر پلونه اوبه وړي دي. د ریلوی مرکزی وزیر خواجه سعد رفیق ویل چې دوی په بشپړ توګه هڅه کوي چې د روانې میاشتې د سپتمبر تر 30مې پورې د اورګاډي سرویس په بشپړ توګه پیل کړي. په پاکستان کې د اورګاډي نظام تر سل کال ډیر پخوانی دی. دا د انګریز یا د پرنګي په وخت کې پرانستل شوی دی. خو د پاکستان د جوړېدو را په دیخوا د اورګاډي لاین کم شوی دی، خو زیات شوی یو انچ هم نه دی. حمید سمسور، یو ای ډی وا، کوټه.
د اگست په نیمه کې یو سمندري مالبردار جهاز د اوکراین د اوډیسا بندر نه روان شو. په دغه سمندري جهاز کې 23000 ټنه غنم بارو او دا د خوراک عالمی پروګرام په کرایه نیولې وو. دا د اوکراین د غنم وړومبې پیره ده چې نړیوالې ترقې لپاره د امریکې د ادارې د یو ایس ایډ په امداد د اوکراین د بندر نه پورته کړې شو. یو ایس ایڈ سره په دې کار کې هاورد بفټ فاونډیشن او ماینډیرو فاونډیشن هم ملګری دي. د یو ایس ایڈ نائب زنانه منتظمی ایسو بل کولمن خپل یو بیان کې ویلي دي چې د غنمو د خپل نوعیت د لومبه پیربا د دنیا په مختلفو سیمو کې د انساني خواخوږی د ضرورتونو په پوره کولو کې لوی لاسو کې چې پکې د قرنی افریقا سیمه هم شامل ده، چرته چې د بیمثله سکړي د لاسه په لکونو خلق د قات په غاړه ولاړ دي. د زیاته کا چې د ولګو توندو کچه ډیره زیاته شوې ده. میرمن ایسوبل دا هم اوی چې د هم دی نازکو حالاتو تر مخی امریکی د متحده قانونو د خوراک عالمی پروګرام لا د اضافي 82 ملیون ډالر ورکولو اعلان کړی دی چې دا شان د خوراک عالمی پروګرام پی د اوکراین نه یو نیم لک میټرک ټن غنم واخلي، خوندی کی او د خوراک د کمی ستوندو سره مخ ملکونو ته ورسی. په دې رقم د خوراک عالمی پروګرام د اوکراین نه نور غنم هم پورته کړی شي. یو ایس ایډ د خوراک د کمی د مسلې د لاسه نورو ځپلې شوو ملکونو ته هم د خوراک د خپلو هنګامي عملیاتو د خورولو دپاره په مختلفو لارو چارو غور کوي. دی وی چې امریکای په اوکراین کې د کر کروندې د مد د بیا راپورته کولو دپاره د 100 ملیون ډالرو یو نوی منصوبه شروع کړی ده، او موږ نه یوازې د اوکراین په بندرونو کې د بندو پرتو غنمو په سمندري جازونو کې د پورتکولو کوشش کوو، ولی د دغه غنمو په زميني لار هم د وستو په تکل کې یو. د امریکای د خارجه چارو په محکمه کې د بندیزونو د رابطې د دفتر مشر جیم اوبراین خپل یو بیان کې ویلي دي چې موږ د اوکراین د غنمو بازار ته د واپس راوړلو لپاره ډیره لوی خواري کړې ده. د خوراک عالمی پروګرام چې په اجتمندو ملکونو کې څومره غنم تقسیمي، د دې نیم په نیمه د اوکراین ناراضي. د اوکراین د غنمو په خرید د خوراک عالمی پروګرام د اوکراین زمیدارو ته دا پیغام هم ورکړی دی چې په تیرو 15 کلونو کې د اوکراین د غنمو د ټولو نلوي خریدار اوس بیا د دوی د غنمو خرید شروع کړی دی. خاغلی جیم اوبراین دا هم وی چې موږ یو ځل بیا د خپلې دې خبرې پخلی کوو چې په اوکراین د حملې په سر په روس د لګیدلو سختو بندیزونو باوجود امریکا د روس په خوراکي موادو او سره باندې بندیزونه نه دی لګولي. خاغلی جیم براون زیاته کا موږ غواړو چې روس د غلې دانې او د سرې د یو لوی ورکوونکي ملک کردار جاری وساتي. موږ چې د څه دپاره کوشش کوو هغه دا دی چې د دنیا کم ملکونه چې د روس غلې دانې ته په تمه ناست دي، نو چې هغوی ته د دې رسېدل یقیني کړی شي. د یو ایس ایډ نائب زنانه منتظمی کولمن د خپل بیان په اخیر کې ویلي دي چې موږ اجتمندو خلکو ته د ځان رسولو د پاره شپه او ورځ په ځان یو کړی ده، خو دې کار لا د نورو زیاتو وسیلو ضرورت ته او دا د عالمی مرستې نه بغیر نشي کېږي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
دا د وی او ای دی واغ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی دا @voadiva.